السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری خبرونې تموز اسمت ساروان هر کله کوم
په دې هیله یو چې ډېر نږدې به حکمتیار صاحب راځي د افغانستان د سولې سیاست یو برخه به ګرځي
د ولسمشر غنی مرسیال ویان شاغلی مینپالو چې له اسلامي حزب سره د سولې خبرو ته خوشبيني څرګندوله په دې خبری خبرونه کې د یو ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه مرکې لرو لومړی به نوریاس نوری درته وایي چې په نړۍ کې مهم څه دي نوری صاحب
بلې څاروان صاحب د امریکا دفاع وزیر عراق ته تللی چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد مبارزه کې د هغې هیواد له چارواکو سره د مبارزې په اړه خبرې وکړي دغه راز د جنوبي کوریا ولسمشر هم غواړي چې ایران ته ولاړ شي
ډېره مننه نوریاس نوری به د نړۍ د خبرونو تفصیل وروسته درته ووایي اوس توجه وکړئ لومړی د افغانستان خبرونو ته چې حدیث پردیسي وړاندې کوي
السلام علیکم په پیل کې د کورنیو د څو مهمو خبرونو سره ټیکی ټاکل شوې د ولسی جرګې ادارې پلاوینن مفهم د سولې په باب یو طرحه ولسمشر ته وړاندې کړي افغان حکومت هیله لري چې ډیر ژر به ګلبدین حکمتیار د سولې سیاست یو برخه شي او د مدني ټولنې استازي ګواښ کوي چې ایران د شپکلنې افغان انجلۍ د وژنې عملین مجازات نکړي په کابل کې به د ایران سفارت دروازه وتړي دا هم بشپړ خبرونه ټاکل شوې د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوینن مخام د سولې د خبراترو د پرمخ بیولو لپاره یو طرحه ولسمشر محمد اشرف غنی ته وړاندې کړي د جرګې لومړی مرسیال ظاهر قدیر د یادې طرحه په اړه زیات جزئیات ورنکړل خو زیاته کړي چې د سولې په اړه د جوړې شو غونډو او روانو نامنیو په اړه ډېرې پوښتنې للی لري چې ولسمشر صاحب یې شریک کړي دا سولې د خبرو اترو په اړه دا طرحه جمهوریت ریاست ته په داسې حال کې وړاندې کیږي چې په دې برخه کې د حکومت له ډیرو هڅو سره سره بیا هم وسلوال طالبان د سولې مخامخ خبرو ته نه دي چمتو شوي د افغانستان جمهوریت ریاست هیله څرګندوي چې په نګدی راتلونکو کې به ګلبدین حکمتیار د سولې سیاست یو برخه شي د جمهوریت ریاست مرسیال وایند د واخان مینپال نن ازادي رادیو ته ویل چې له حزب اسلامي سره خبرې بریالي پر مخ روان دي او په اکثر اختلافي مواردو پریکړه شوې دي
متیاس سره زمون مذاکرات روان دي او دا مذاکرات ډیر پرمختللي دي یعنی څه پرمختګ کړی دي مور په دې هیله یو چې ډیر نږدې به متیاس سره برازیل د افغانستان د سولې سیاست یو برخه به ګرځي
له تور لیست د حزب اسلامي د مشر او غړو لری کول افغانستان ته د شمشتو د کمپ انتقال د حزب اسلامي له مهمو غوښتنو څخه دي خو مینپال وی هر کله چې خپل حکمتیار کابل تراشي او جګړه ختم کړي غوښتنې به یې ومنل شي ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې ماشومان ته خوونیز او روغتیایي خدمتونه له جدي ګواخ سره مخامخ دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما او یونس یونسف لخوا په یو ګډ سیړنیز راپور کې ویل شوی چې دغه وضعیت ځورونکی دی دغه ریپورت په اساس په 2015 کال کې یونما او یونسف 125 پیښې ثبت کړي چې روغتیایي خدماتو ته لاسرسي اغیزمن کړی دی دغه راپور وایي چې په 2015 میلادي کال کې د جګړو اړوندو توتريخوالو لکبله یا په بشپړ توګه او یا هم په موقتی ډول 309 خوانځي تړل شوی وو چې 109 سره زده کوونکي او 600 خوانځي تری اغیزمن شوی دی او روسي کورنۍ خبر هغه دا چې د افغانستان د مدني ټولو نغړی وایي چې د ایران حکومت د شپکلنې ستایش قریشي د ظالمانه وژنې عملین مجازات نکړي په کابل کې به د ایران سفارت دروازه وتړي دوی نن په یوه اعتراضي غونډه کې د ایران له حکومت او په ځنګړې توګه قضایي ادارو څخه وغوښتل چې د دې افغان انجلۍ قاتل په اعدام محکوم کړي پر شپکلنې ستایش د حمل په 22مه په ایران کې د یو ځوان لخوا جنسي تیری شوی او روسه په ډیر بیرحمانه ډول وژل شوې ده د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا ازادي رادیو ته ویلي چې په تهران کې خپل سفارت ته دند سپارلې چې له ایراني چارواکو سره دغه موضوع تعقیب کړي بهرنی خبرونه نوریاس نوری درته وړاندې کوي
د جنوبي کوریا ولسمشر پارک ګیون هیو بل ایران څخه کتنه وکړي. دا خبر د هغې دفتر نن ورکړل. پارک به د جنوبي کوریا لومړنی ولسمشر وي چې ایران ته سفر کوي. نوموړی به په دې سفر کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړي کېدو او هم د کوریا په ټاپو وزمه کې کړکېچونو ته ورته پر سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړي. له ډېرې مودې راهیسې پر ایران او شمالي کوریا د وسلو د ټکنالوژۍ په برخه کې د شریکانو شک کېده. پارک به په دې سفر کې چې د مئی له لومړۍ نیټې نه د مئی تر درېیمې پورې ترسره کوي په دې ټینګار وکړي چې دواړه هېوادونه د کیمیا د انرژۍ د تولید بنسټیزو تاسیساتو او د معلوماتي ټکنالوژۍ په ګډون په مختلفو سکتورونو کې همکاري زیاته کړي. د تهران او سول ترمنځ ډیپلوماتیکي اړیکې په 1982 کال کې ټینګ شوې دي. په داسې حال کې چې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ کړکېچ دوام لري، اردن ویلي ایران خپل سفیر د سلام مشورو لپاره ورغوښتی دی. د اردن د حکومت ویان محمد مومنی نن وویل چې عمان دغه اقدام د ده په وینا د دې لپاره کړی چې ایرانیان د ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا د خلیج هیوادونو په کورنیو چارو کې مداخله کوي. په هغه بیان کې چې دولتي رسنیو خپور کړی، مومنی ویلي چې ایران د اردن او نورو هیوادونو غوښتنه چې د عربي هیوادونو ملي حاکمیت ته درناوی وکړي نه ده پر ځای کړی. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر په یو ناڅاپي سفر بغداد ته رسیدلی او له دې هیواد سره به په دې اړه چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې متحده ایالات نور څومره پوځي مرسته کولی شي خبرې وکړي. د یو امریکایي لوړ رتبه چارواکي له قوله نن ویل شوي چې ویلي دي متحده ایالات له عراقیانو سره مرستو ته چمتو دی. دا په دې مانا چې لږ تر لږه د امریکایي ځواکونو نور لږ شمېر سرتېري به د جګړې ډګر ته واستول شي. ټاکل شوی ده چې کارتر به پر دې مسلې د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی، د دفاع له وزیر خالد العبیدی او د اسلامي دولت ډلې وړاندې د جګړې لپاره د امریکا د پوځ له عمومي قومندان سره خبرې وکړي. په یو بل خبر کې په امریکا کې میشته یو څېړونکي اداره وایي چې په تیرو 15 میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې شاوخوا یوه درېیمه برخه عواید کم شوي دي. ایچ آی ایس په هغه راپور کې چې نن خپور کړی د عوایدو کمیدل د دغې ډلې چې په خپله یې خلافت اعلان کړی د اوږدې مودې رول ته یو ګواښ بللی دی. ایچ آی ایس ویلي چې په مارچ میاشت کې د اسلامي دولت ډلې عواید له 80 میلیون ډالرو چې د تیر 2015 میلادي کال په نیمایي کې په یوه میاشت کې درلودل 56 میلیون ډالرو ته کم شوي دي. د سوریه یو شمېر وسلوالې ډلې وایي په سوریه کې له اوربند څخه د سرغړونې په غبرګون کې به د حکومتي ځواکونو په وړاندې یوه نوې جګړه پیل کړي. دغو ډلو چې د سوریې د آزاد پوځ او اسلامي احرار شام تر بیرغ لاندې جګړه مخته وړي نن په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دوی به د هر پوځي جزوتام په وړاندې چې په ملکانو ډزې کوي له ځواک څخه کار واخلي. په خبر پڼه کې دغه راز ویل شوی چې دغه ډلې به د جګړې د پیلولو لپاره د ګډو عملیاتو یوه خونه جوړ کړي، خو هغه جغرافیایي سیمه یې ونه ښوده چې دوی پکې نوې جګړه پیلوي. د نړۍ په بازارونو کې نن سهار د اومه تیلو بیه وروسته له هغې په وروستیو دو میاشتو کې تر ټولو ټیټې کچې ته راولویده چې د تیلو صادرونکي د بیو د لوړېدو په هدف د تیلو د تولید د کموالي لپاره یوې موافقې ته په رسېدو کې پاتې راغلل. د تیلو بیه په 6.8 رالویدلې او په نیویارک کې د یوه بیرل تیلو بیه 5.16 سنتو ته راټیټه شوه. دا د تېرې فبروري له میاشتې راهیسې د تیلو تر ټولو ټیټه بیه ده. د روسیې د اسامو بیه هم راټیټې شوې چې فیصدي نن سهار وختي څه باندې 4 ته رسېده. د روسیې روبلو هم د امریکایي ډالر او یورو په مقابل کې خپل ارزښت شاوخوا 3% له لاسه ورکړ. د قطر په مرکز دوحه کې پرون د روسیې په ګډون د تیرو د صادرونکو سازمان اوپک زیات شمیر غړو ګډون کړی وو. د قطر د انرژي وزیر محمد صالح السعده وویل دوی پر دې مسلې د بحث لپاره اضافي وخت اړتیا لري.
We debated the freeze from all
موږ د تیلو د تولید د کمولو پر بلابیلو اړخونو او د دې کار پر نتایجو بحث وکړ. په دې غونډه کې د نتیجې ته ورسېدو چې د نورو سلام مشورو لپاره تر جون میاشتې پورې نور وخت اړتیا لرو چې د اوپک سازمان ټول غړي هیوادونه به په خپلو کې او هم له نورو سره مشورې وکړي. ایران که څه هم د تیلو صادرونکو هیوادونو د سازمان یا اوپک غړی دی، خو په پرنیو خبرو کې برخه نه واخیسته. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. او وسم مرزیه احمدزی د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل اوروي.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سنتیګریډ په کچه اټکل شوی. په کابل کې باسمن بریز وي د اورښت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه لاس. په هرات کې باسمن بریز وي د اورښت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 14. په کندهار کې باسمن بریز وي د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 14. په مزار شریف کې باسمن بریز وي د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 15. په بدخشان کې باسمن بریز وي د اورښت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 11. په غزنی کې باسمن بریز وي د اورښت امکان شدې تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 14. او په جلال آباد کې به هم اسمان وریځ وي د اورښت امکان شدې تودوخې لوړه درجه 29 او ټیټه 13.
تاسې زموږ شغله ازادي رادیو او ری دازري رادیو په دې خبري خبرونه کې چې تخنیکی چارې امان الله امیرزی پر مخ بیا یو باندې اوري. د افغانستان حکومت د حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې خبرو ته خوشبيني شي، خو د دواړو خواو د سولې خبرې ولې وژدې شوې؟
سولې او پروسه ده مذاکرات کېدای شي وژدې شي، ډېر مسائل دي نو په دې مابین کې ډېر وښتنې دي.
د چارو کتونکو ویله حکمتیار سره سولې نورې ډلې هم سولې ته هڅوي.
دا یو مثبت ګام دی، د نورو مخالفینو په صفوفو باندې هم دا زیات تاثیر کوي.
ملګری ملتونه وایي د جګړو په وجه په سلګونه ښوونځي او کلینیکونه بند شوي دي. ادعا کیږي چې پاکستان طالبانو ته خبرداری ورکړی. په هلمند کې یو شمېر خلک د برېښنا د بیې پر زیاتېدو اعتراض لري.
په دغه وسنی ریټ باندې پیسې نه تاویلو او پیسې نه ورکوو، بل نه جمع کوو او بل نه منو.
آیا د طالبانو او القاعده ترمنځ بیا اړیکې زیاتې شوي؟ په دې او یو شمېر نورو موضوعاتو هم مرکه او راپورونه لرو. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له و بجو د ماشام تر و بجو په منځنۍ صفه دولش پښنی وی اوریدای شي. په همدې صفه د ماشام له و بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هم مهیروي. د افغانستان جمهوریت ریاست هله شي چې ګلبدین حکمتیار به ډیر ژر د افغانستان د سولې سیاست برخه شي. د جمهوریت ریاست مرسیال ویان د وخان مینپال نن ازادي رادیو ته ویل چې د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې په خبرو کې شپر مختک شوی دی. لبل خوښ میر افغان کارپوهان د سولې له بهیر سره د حکمتیار د یو ځای کېدو د هر کلی ترڅنګ ټینګار کوي چې کابل ته د نوموړي راتګ به نور وستوال مخالفان هم د سولې له بهیر سره یو ځای کېدو ته وهڅوي. په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
جمهوریت ریاست وایي چې د افغانستان د سولې عالی شورا او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د پلاوي ترمنځ د سولې په خبرو کې په زیاتو مواردو توافق شوی. د ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال ویان د وخان مینپال د دوشنبه پورز له ازادي رادیو سره په خبرو کې هله څرګند کړه چې حکومت به ډیر ژر له حکمتیار سره د سولې توافق ته ورسیږي. څه باندې یو میاشت وړاندې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې او پلاوي کابل ته راغلی او په څو پړاوونو کې د افغانستان د سولې له عالي شورا سره خبرې کړي چې اوس هم روان دي. جمهوریت ریاست وایي د امریکا او ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تورلي څخه د حکمتیار په ګډون د حزب اسلامي د نورو غړیو ایستل، د حزب اسلامي د بندیانو آزادول او افغانستان ته د شمشتو کمپ انتقال د حزب اسلامي عمده غوښتنې دي. ارګ زیاتوي چې د حزب اسلامي ځینې غوښتنې منلې او له تورلي څخه د دغه ګوند د غړیو د ایستلو په اړه بل نړیوالې ټولنې سره هغه وخت پرې کنده خبرې وکړي چې د حزب اسلامي ټول جنگیالي وسله پر ځمکه کېږدي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. که څه هم په افغانستان کې د جنگي ماشين اصلي عوامل وسلوال طالبان بلل کیږي، خو د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې حزب اسلامي د جهاد په کلونو کې د افغانستان په سیاست کې پیاوړی رول درلود او سم د افغانستان په وضعیت باندې خپل تاثیرات درلودلای شي. د چارو کارپوه حجي سید داوود سولې سیاست د حکمتیار راتګ یو مثبت ګام بولی او وایي چې د حکمتیار لراتګ سره به وسلوال طالبان هم زړه ښه کړي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
ګلبدین حکمتیار دلته راځي، د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې خپل فعالیت پیل کوي. دا یو مثبت ګام دی، د نورو مخالفینو په صفوفو باندې هم دا زیات تاثیر کوي او د بلې خوانه ولسته به یو ډاډ پیدا شي چې په اول ګام کې دوی راغله امکان لري چې شپږ میاشتې بعد کال بعد نورو ډلو سره هم روغ او جوړه وشي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر سپای هم وایي چې د سولې له بهیر سره د حکمتیار یو ځایوالی په اوږد مهال کې ګټور دی، خو په لنډه موده کې به په امنیتي وضعیت اغیز ونه کړي. ښاغلی سپای دا احتمال هم نه ردوي چې سیاست د ګلبدین حکمتیار راتګ ممکن د یو شمېر حکومتي کړیو له مخالفت سره مخ شي او دا به د ملي وحدت حکومت ستونزې نور هم ډېرې کړي.
ومریدل چې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې له پلاوي سره پر ګڼو مواردو خبرې شوې دي او په دې برخه کې پرمختګ شوی دی. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان د وخان مینپال نن ازادي رادیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې ډیر ژر به حکمتیار د افغانستان د سولې سیاست برخه وګرځي. د ازادي رادیو خبریال رحمت الله افغان په دې اړه له ښاغلي مینپال سره مرکه کړې.
د افغان حکومت یو شرط دا هم و چې د حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي به وسله پر ځمکه ږدي او راځي به د سولې خبرې پیل کړي.
بلکل، تر اوسه پورې خو دوی افغانستان د حکومت سره تفاهم ته نه دي رسېدلي، یعنی دوی عملا نه دي راغلي چې په افغانستان کې سوله ییز ژوند پیل کړی. ولس ته یې دا ویلي دي چې دا دی مډرالو په افغانستان کې نوره جګړه پای ته رسوو، نور ورور وژنه او افغان وژنه پای ته رسوو، او زموږ لخوا به هم دا اعلان ورته کېدی چې دا دی حکمتیار صاحب راغلی دی او د افغانستان د سوله ییز سیاست یو غړی ګرځېدلی دی، یو عضو یې ګرځېدلی دی او برخه یې ګرځېدلی دی.
مینهپال صاحب، موږ تاسې شاید یو تقریبا حزب اسلامي سره یو میاس کېږي د سولې خبرې کېږي، څه عوامل ده چې د سولې خبرې دومره وځنډېدلې او نتیجه نه ورکوي؟
نو موږ له مخه ویلو چې سوله یوه پروسه ده، مذاکرات کېدای شي اوږده شي، زمانګیره شي، وخت ونیسي، ډېر مسایل دي. نو په دې مابینځ کې ډېرې غوښتنې دي، ډېر قناعتونه دي. لومړی لوی دریځ شي تغییر کړی دی، بدلون یې مندلی دی. د حکمتیار صاحب دا د نړیوالو قواوو په اړه باندې و، پخوا دوی پر دې باندې ولاړو چې نړیوالې قواوې به په بشپړ ډول افغانستان اوسي. ولې اوس دوی دا اړتیا درکړې ده چې د نړیوالو قواوو شتون دلته تر یو وخته پورې اړین دی. لوی او وړې مسلې دي چې پر هغه باندې موږ د سولې شورا ورسره مجلس کې ورسره بحث کې او توافق ته پر اکثرو مسایلو سره رسېدلي. د دوی غوښتنې دي ځینې، مثلا د شمشتو د کیمپ انتقال دی دلته، د هغو کډوالو، د دوی د بندیانو مسایل، نور هم څه وړې مسلې دي. شي
تور لیس نه د حکمتیار او سره د حزب اسلامي د نور غړیو د وټلو یو عمده غوښتنه د دوی و. افغان حکومت نړیوال ټولنې په ځانګړي توګه ملګر ملتونو هم درنګ امریکا سره په دغه غوښتنه باندې غور کړی دی.
د سولې شورا په دغه برخه کې له ملګرو ملتونو سره دلته د غیله نمائندګۍ سره په دغه نامه سره پر دغو مسایلو باندې بحث کوي. ولې دا به هغه وخت ډېر مطرح وي چې حکمتیار صاحب عملاً راسي او د افغانستان د سولې د پروسې یوه برخه وګرځي.
د ولسمشر غني مرستیال ویان دوا خان مینهپالو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
ملګری ملتونه وای چې په افغانستان کې د تعلیمي او روغتیایي کارکونکو ژوند له خطر سره مخامخ شوی دی، او په دې هیواد کې ډېر روغتیایي او تعلیمي مرکزونه بند شوي دي او یا هم له تهدید سره مخامخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی دفتر یونما او د ماشومانو لپاره د مرستو وچی صندوق یونیسف په ګډه په یو راپور کې ویلي چې تاوتریخوالي او جګړو ډېری افغان ماشومان له زده کړو او روغتیایي خدمتونو محروم کړی دي. د ملګرو ملتو د دغه راپور نور جزئیات صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
ملګری ملتونه وایي چې د جګړو او تاوتریخوالي له امله ډیری افغان ماشومان له زده کړو لري پاتې دي او روغتیایي خدمتونه نه ورسیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت او د ماشومانو وجهي صندوق د 2013 کال له جنوري نه د 2015 کال تر دسمبر پورې له زده کړو او روغتیایي خدمتونو څخه د محرومو افغان ماشومانو په اړه یو رپورت خپور کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي او د یوناما رئیس نیکولاس هایسم ویلي چې د یاد رپورت موندنې سخت دي، اندېښنې وړ دي او دا د منلو نه ده چې د جګړو له امله ډیر شمیر ماشومان له ښوونې او روزنې بې برخې پاتې وي. د یوناما او یونیسف په دغه رپورت کې راغلي چې په 2015 کال کې د تعلیمي او روغتیایي برخو له کارکونکو سره د تاوتریخوالي 250 پیښې ثبت شوې چې د 2013 کال په پرتله 180% تاوتریخوالي زیاتوالی ښیي. د رپورت له مخې کوم تاوتریخوالي چې له روغتیایي کارکونکو سره شوي او په مستقیمه توګه ماشومان اغیزمن کړي، د شلو روغتیایي کارکونکو وژنه، د 340 ټپي کېدل او د 68 نورو د تښتولو پیښې پکې شاملې. له ښوونکو سره د تاوتریخوالي او سلو 23 پیښې په ثبت رسېدلې چې پکې د ښوونې د برخې د 11 کارکونکو وژنه، د 15 ټپي کېدل او د 9 نورو تښتول شامل دي. د جګړو په خاطر په 2015 کال کې 39 ښوونځي هم بند پاتې و چې 1,900 زده کوونکي او 600 ښوونکي اغیزمن کړي دي. د یونیسف استازي اکلیل آیر ویلي چې جګړو او ورسره جوخت تاوتریخوالي په 2015 کال کې ډیر ماشومان لزده کړو او روغتیایي خدمتونو به برخې کړي چې دې کار بیوزلی هم زیاته کړي ده. اخو د یونما د بشري حقوقو رئیس دانیل بیل ویلی چې له جګړو نه زیږیدلی تاوتریخوالی نه یوازې ماشومان ګواښوي بلکې هغوی د تعلیم او روغتیایي خدمتونو اساسي حقوقو څخه به برخې کوي. د ملګرو ملتونو سازمان په یاد ریپورت کې د جګړو لخکېلو خو په جدي توګه غوښتنه کړې چې تعلیم او روغتیایي خدمتونو ته د افغان ماشومانو د لاسرسي زمینه برابر کړي. صفی الله ستانګزای ازادي راډیو کابل.
د ملګرو ملتونو په دې راپور کې چې نن خبر شو ویل شوی چې تیر کال د تاوتریخوالي په دوام کې 309 شپته شونځي بند شوي چې له کابل یو لکو نه ډیر زر زده کوونکي لزده کړو به برخه شوي دي. په دې برخه کې تر ټولو زیات ځان په ننګرهار ولایت کې پیښ شوی چې داعش پکې سر راپورته کړی. د سخت دریځ دلیل لشته لږه یولس کلینیکونه او 8 شپته شونځي په ننګرهار ولایت کې بند کړی دي. ستاسو په سیمه کې هم روغتیایي او تعلیمي مرکزونه له تهدید او مشکل سره مخامخ شوي دي؟ آیا ستاسو په سیمه کې هم کوم شونځی د جګړو له کبله بند شوی او یا کوم کلینیک بند شوی؟ په دې راپور کې ویل شوی چې ګنشمیر شوون کې او دغه راس روغتیایي کارکونکو ګواښل شوی، وژل شوی او یا هم ټپیان شوی دي. آیا ستاسو په سیمه کې هم داسې کومه پیښه شوې ده؟ که ستاسو په سیمه کې داسې پیښه شوې وي او یا مو لیدلې وي یا مو هم اوریدلې وي، له لنډې خبرتیا وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ او خپل نظر له نور اوریدونکو سره شریک کړئ.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له آزادی رادیو نه.
تاسو زموږ شخله آزادی رادیو او ساعت څلور بجې او 20 دقیقې دی. وسم ستاسو نظر ته انتظار یو. د ټلیفون شمیرې 0992 203 1540، بیا ویم 0992 203 1540، بل شمیره 0922 205 50، 0922 205 50. موضوع یو ځل بیا اعلانوم، دا د چې ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د جګړو له پراخېدو ډېرېدو سره ګڼ تعلیمي او همداراز روغتیایي مرکزونه له تهدید او مشکل سره مخامخ شوي دي. اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي. مهرباني کوئ.
السلام علیکم محترم سروان صاحب، تاسو سلامونه وړاندې کوم. بلادی را دغه ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ژوند په خیر شمو. زه
مشه سلامات اوسئ. مهرباني کوئ.
زموږ د سترګو لیدلی حال دا دی، یو خو د افغانستان په افغانستان کې چې دا تعلیمي مرکزونه ډېر ځای بند شوي دي، اسیي کلینیکونه بند شوي، د افغانستان پر خلکو یې ډېره مثبت اغېزه کړې ده. واقعا شهد چې دی او تعلیم چې دی د افغانستان د خلکو لپاره یو غټه ثمره ده. زما د سترګو خپله زما د سترګو لیدلی حال کوم ځای کې چې زه اوسېږم، همدلته د نجونو مکتب و زموږ څخه تقریبا یو کیلومتر لیرې هم نه دی. دلته د نجونو مکتب و دلته نجونې استفاده کولو، لیکن د بعضې خو غرضو افرادو د خوا څخه دا شوی وسوځل شو، او په دې کښې هغه خلک هم مقشر وو چې رډډ یې ورته کتله او په وسه هم شی وو، رډډ یې ورته کتله اما مخګیری یې ځینې ونه کوي. نو دغه کلی دغه مکتب تر اوسه د نجونو خصوصا د ذکرو مکتب یې بېرته شروع شو او د نجونو مکتب دغه شي لا انحاله پاتې دی.
ډېره مننه قاري صاحب پښتون. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. ازادي راډیو مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهربانی.
السلام علیکم.
مهربانی کوي صاحب، یو څه ژر چې وخت کم درو. خبرې وکي صاحب. مهربانی نظر سرګن کي لطفا، وخت مو ډیر ونیو.
سروان صاحب نظر سم سره خو ځي مهربانی.
مهربانی. متاسفانه تاسو له وخت استفاده ونه کړ، بل اوریدونکو ته
ورته. کوم دغه مغه چرزولي شګیدای شرزولي او د سنک کی کورز بازی د شان کی.
نه موضوع دا نه ورور، موضوع دا ده چې آیا ستاسو په سیمه کې هم کوم کلینیک یا شوانځای بند شوی دی یا هم ګواښل شوی دی کارکونکو؟ لرادیو لطفا لری شي سي مننه سلامت اوسې. تاسو چې خبر نه وینئ نو ټلیفون هم کوي. څوک چې په سیمه کې کوم شوانځای بند شوی یا کلینیک بند شوی یا بیا هم شوونکی یا هم طبي کارکونکی وژل شوی یا ټپي شوی وي، هغوی دې ټلیفون وکړي. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. یو څه ژر مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني صاحب. بله صاحب. بله صاحب. خبری دی اورو لطفا یو څه ژر.
موږ ته سیمه کې چې د هلمند ولایت څخه د سره کوم خصوص مرجول
بله د جنگ ما متأثر استاس ټلیفون قطع کیدو پر هل کول شي چې د افغان بیسیم د اته سو اتلش میری لاري خپل نظرونه راوستو یو بل اوریدون کيم او رو بیا مهرباني کوي صاحب لکم زه
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني او سجر
خبر زده د ورور څنور طالبای کی تر اوسه پر یو مکتب هم بند شوی دی نور در دی لګی
صحیح یو مکتب ستاسو په سیمه کې بند شوی دی ډیر زیات مننه له ټولو اوریدونکو چې نظر سرګن کو او کتا سه هم چې موقع درته مساعده نشو چې ټلیفون را وکي نوبت در ونه رسیدو کول شي چې د افغان بي سي مته سو اتلس شمیره په ذهن کې ولري لدی طریقې اس ام اس یا لند پیغام را واستوي موضوع بیا هم وایم آیا ستاسو په سیمه کې کوم شوانځي یا کلینیک پن شوی دی او آیا په د کوم روغتیایی کارکونکو یا شوونکو باندې حمله شوی دی او کنه نه شوی
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان کولای شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرچکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي د افغان بي سي مخابراتي شرکت ګډون کوونکو کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي د پښتو سرچکو ترلاسه کولو لپاره دوا او د دری خبرونو سرچکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي
پاکستانی رسنی وی دغه هیواد چارواکو د افغان طالبانو مشانو ته خبرداري ورکړی چې د سولې په پروسه کې ګډون وکړي کني د نه ګډون کولو درنه به به پریکړي د پاکستان اکسپرس ټریبیون رسپانې دغه هیواد د یو چارواکي په قول وویل چې له طالب مشانو څخه هم درز غوښتل شوی چې پسرلنی عملیات ودروي په دې اړه نور جزئیات اجمل انورانی کوي
پاکستان افغان طالبانو ته خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې د افغان حکومت پر ضد حمله او پسرلنی عملیات بند کړي کنه لجدي او بد نتیجو سره به مخ شي دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تیرونی په افغانستان کې د حکومت پر خلاف د عمري عملیاتو په نامه د پسرلنیو عملیاتو د پیلولو اعلان وکړ او وایي د دې عملیاتو په ترڅ کې به د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پر افغان امنیتي ځواکونو بریدونه ډېر کړي
دا پاکستان یو جګپوړی دولتي چارواکي شنو مینه دی اخیستل شوی د هیواد اکسپرس ټریبیون رسپانې ته ویلي چې د افغان طالبانو لخوا د افغان حکومت پر ضد د پسرلنوي عملیاتو د پایلبولو اعلان بخایي د سولې حل زلې سیان منکړي دا چارواکي د دوشنبه پر ورځ د رسپانې ته ویل چې پاکستان د طالبانو په دغه اعلان خفه دی او پر طالبانو یې غږ کړی چې د تشدد لار پرېږدي او خبراتورو ته کینی د جګپوړي پاکستانی چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی سرګند کړی چې پاکستان طالبانو ته تا د خپل منځګړو لاري پیغام استولې چې کچېری دوی مذاکرات میستر نه شي نو دوی به د دې عمل ستر پور پرې کړی د پاکستان د چارواکي پر طالبانو د حملو بندولو غک په داسې وخت کې کړی چې په افغانستان کې په بیلابیلو سیمو کې د افغان حکومت د مخالفو استوالو بریدونه ډیر شي دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان پر طالبانو د حملو د بندولو غږ کوي بلکې تر دې مخکې هم د دې هیواد چارواکو طالبانو ته ویلي وو چې مذاکراتو ته کینی او همدار از دوی منلې و چې افغان طالبانو ځینې مشان په پاکستان کې اوسیږي دا روان کال د مارچ په لومړیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز منلې و چې د افغان طالبانو ځینې مشان لخپل کورنۍ سره یو ځای پاکستان کې اوسېږي نو ځکه دوی پر هغوی فشار راوړلی شي چې مذاکرات ته راشي د افغانستان د سولې د بهیر په لړ کې د پاکستان امریکا چین او افغانستان څلور اړخیز ډلې تر دې د مڅلور غونډې کړي او په ورستۍ غونډه کې د افغان حکومت پر وسلوالو مخالفینو غږ کړی و چې حکومت سره دې خبرو ته کینی که څه هم ویل کېږي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ به خی د مارچ په لومړیو کې مخامخ خبرې شوې وای خو تر هغې وروسته وسنډېدې چې طالبانو له خبرو اترو انکار وکړ او خپل پخواني شرطونه یې تکرار کړل
او سم د موضوع په ارتباط ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم د تاسو ته شمیرې لاري مو راستولې دي په دغه پیغامونو کې یو هم د محمد قاسم زواک دی چې د هلمند له ولایت څخه راستولې دی وای د هلمند په ډیرو ولسوالۍ کې شونځي بند شوی دی په مرجی کې څلور شونځي تړل شوی دی او په باباجی کې درې شونځي دی وای چې په ټول هلمند کې څلور اتیا شونځي بند دي بل اوریدون که عبدالباری اکبر دوست فرال بکوا ولسوالی څخه لیکلی دی چې وای په سیمه کې دوه کلینیکونه او پنځه شوانزی بند شوی دی. حاجی شمس الحق د هلمند له سنگین څخه لیکلی دی چې وای په سنگین کې پنځه شوانزی تړل شوی دی او د نجونو خو بیخي ګرد سره هیڅ شوانزی نشته. غلام سرور له اروزغان څخه لیکلی دی وای په اروزغان کې په ولسوالیو کې اکثره شوانزی بندی دنجونو خو هیچ شوانزی نشته. غزنفر لنامالوم زید سخلی کردی چه شوانزی داعش او همدارست وصلوال طالبان بندوی. لده سر دخبروان نمایی برخی تا ورسیدو سالور بجه و دیش دقیقه شوی و سپه نوریاس نوری داده ست لند خبرو نواب روی.
د افغانستان جمهوری ریاست هیله څرګندوي چې په نږدې راتلونکي کې به ګلبدین حکمتیار د سوله ییز سیاست یوه برخه شي. د جمهوري ریاست مرستیال ویانده واخان مینهپال نن ازادي راډیو ته وویل حزب اسلامي سره خبرې بریالۍ پر مخ روانې دي او د اکثرو اختلافي مواردو په اړه پریکړه شوې ده. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي نن ماښام به د سولې د خبرو اترو د پرمخ بیولو لپاره یوه طرحه ولسمشر محمد اشرف غني ته وړاندې کړي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې ماشومانو ته ښوونیز او روغتیایي خدمتونه له جدي ګواښ سره مخامخ دي. د افغانستان د مدني ټولنې غړي وایي که د ایران حکومت د شپږ کلنې ستایش قریشي د ظالمانه وژنې عاملین مجازات نه کړي په کابل کې به د ایران د سفارت دروازه وتړي. چارواکي د افغانستان په دریو تخار بغلان او سمنګان ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله د درویش کسانو د مړینې خبر ورکوي. د جنوبی کوریا ولسمشر پارک ګیون هیوبل ایران څخه کتنه وکړي. دا خبر د هغې دفتر نن ورکړ. پارک به د جنوبی کوریا لومړنی ولسمشر وي چې ایران ته سفر کوي. په داسې حال کې چې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ کړکېچ دوام لري، اردن وایي له ایران خپل سفیر د سلام مشورو لپاره ورغوښتی دی. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر په یو ناڅاپي سفر بغداد ته رسېدلی او له دې هیواد سره به په دې اړه چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې متحده ایالات نور څومره پوځي مرسته کولی شي خبرې وکړي. په امریکا کې میشته یو څېړونکي اداره وایي چې په تیرو 15 میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې شاوخوا یوه درېیمه برخه عواید کم شوي دي. د سوریه یو شمېر وسلوالې ډلې وایي په سوریه کې له اوربند څخه د سرغړونې په غبرګون کې د حکومتي ځواکونو په وړاندې یوه نوې جګړه پیلوي. او د نړۍ په بازارونو کې نن سهار د اومه تیلو بیه وروسته له هغې په وروستیو دوو میاشتو کې تر ټولو ټیټې کچې ته راولوېده چې د تیلو صادرونکي د بیو د لوړېدو په هدف د تیلو د تولید د کموالي لپاره یوې موافقې ته په رسېدو کې پاتې راغلل. او اوس هم پام وکړئ سباون کاکل ته چې سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
سلام پام وکړئ د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته. تاکل چوی د چینن د مویتای لوبي هغه تران وسایل چې د 2014 کال په نړیوال سالیو کې هیواد ته ډاک لاس راستن شوې دي. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټه ویان احسان الله نیرو ازادي اړې تویل چې دغه تلانو د 2014 کال په نړیوال سالیو کې له بنکاک او تھائیلند څخه شې لاس تراوین دلودي. د شغلی نیرو خبره په دغه غونډه کې چې نن د دغه تلانو د سټایل په خاطر په نظر کې نیول شوی و د اولمپیک کمیټه مشرتابه او ګڼ شمیر نور میلمنو ګډون کړی وو. تکل چوی د چپلامن ولایت کې په نړیوال سټانډرد د کرکټ سټډیم جوړ شي. د کرکټ بورډ عمومي رئیس نسیم الله دانش نن په یو غونډه کې ویل چې دغه سټډیم به د 3 میلیون افغانۍ په ارزښت په 10 جری بزمک کې جوړ شي.
دغه قرارداد چې د محمد شفیق ساختمانی شرکت ته ورکول شوی دی، لومړی دوی ته مبارکي وایم او بیا دوی ته غوښتنه کوم، هیله کوم چې دغه میدان راته په خفه کیفیت سره او په پوره توجه سره د افغانستان د مینه په نظر کې نیول سره باید دغه میدان راته جوړ کړي.
دغه سټډیوم تړون نن د کرکټ بورډ او یو کورنی شرکت ترمنځ لاسلیک شو. دغه شرکت مسول محمد شفیق په دغه غونډه کې ویل چې خپل لزانه به په دغه سټډیوم کې 10% پیسې په مسافر رسوي. او دا هم یو نړیوال خبر. د اسپانیا د اتلانو د غوړه لیگ په سیالوي کې د بارسلونا ټیم د والنسیا ټیم په وړاندې ماته وخوړه. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو پر اساس د والنسیا ټیم وکړای شول چې دوه د یو په وړاندې د بارسلونا ټیم څخه بریا خپل کړي. دغه سیالي تیر شپه د کمپ ناو په سټډیوم کې ترسره شوه. تر دې بریا وروسته به د والنسیا ټیم د ایبار ټیم سره سیالي وکړي. د خبرونو پای.
تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو د ماشام تر او په منځني چپه دوله شپږ نیوی دوام کوي. په دې چپه د ماشام لوو به جوړسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اورید شي. د روان خبرونه په دوام کې
فعلاً خو وضعیت نرمال دی او خود تر سترګو کېږي. د خلکو اذهان مشوش و فکرونه یې ګډوډ و.
دا د کندوز یو اوسیدونکی دی چې وایي ښاریان بیرته ډاډه شوي دي. په پکتیا کې خلک د بیروزګارۍ شکایت لري.
هغه سیمې چې د مرکزو څخه لرې دي، یعنی اطراف د پاغو کې، د لیسانس په کچه ځوانان په سلو کې یو یا دوه نفره پیدا کېږي، خو هغو ته په دې نظام کې هېڅ د دندې چانس نه ورکول کېږي.
د بیکاری ترڅنګ چې د برښنا بای هم لوړ شي،
په دغه وسنی ریټ باندې پیسې نه تاویلو او پیسې نه ورکو، بیل نه جمع کوو او بیل نه منو.
دا او ځین نور موضوعات لا ازادي رادیو اوري. مخی تر دې چې د افغانستان موضوعات خبره کړو، یو نړیواله مسأله چې ګټې افغانستان ته هم رسی شي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د نړۍ د تیلو د سترو صادرونکو لغونډي ورسته چې پرون به نتیجې پاتې ورسید، نن د تیلو بیا څه کم و فیصد راول بده. ایران چې ویلي دی د تیلو تولیدات نه کموي، بلکې هغه حتی رسوي چې د لویدیز له بندیزونو څخه مخکې د دې هیواد سهمیه به په دې غونډه کې ګډون نه وکړي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری اوروي.
د نړۍ په بازارونو کې نن سهار د اومه تیلو بیا وروسته له هغې په وروستیو دو میاشتو کې تر ټولو ټیټې کچې ته راولویده چې د تیلو صادرونکي د بیې د لوړېدو په هدف د تیلو د تولید د کموالي لپاره یوې موافقې ته په رسېدو کې پاتې راغلل. د تیلو بیو په سلو کې شپږ اشاریه اته رالویدلې او په نیویارک د یو بیرل تیلو بیه اووه دېرش ډالرو یو شپېته سنتو ته راټیټه شوه. دا د تېرې فبروري له میاشتې راهیسې د تیلو تر ټولو ټیټه بیه ده. هغه مهال د اومه تیلو د بیو رالویدو د آسیا د اسامو په مارکیټونو کې له انرژۍ سره په تړاو کمپنیو د سهامو ارزښت هم کم کړی و. د روسیې د اسامو بیه هم راټیټې شوې چې فیصدي نن سهار وختي څه باندې څلورو ته رسېده. د روسیې روبلو هم د امریکایي ډالرو او یورو په مقابل کې خپل ارزښت شاوخوا درې فیصده له لاسه ورکړ. د قطر په مرکز دوحه کې پرون د روسیې په ګډون او له ایران پرته د تیلو د صادرونکو سازمان اوپک زیات شمیر غړو ګډون کړی و. له څو ساعته خبرو وروسته د قطر د انرژۍ وزیر محمد صالح السعده وویل دوی پر دې مسلې د بحث لپاره اضافي وخت ته اړتیا لري. موږ د تیلو د تولید د کمولو پر بیلابیلو اړخونو او د دې کار پر نتایجو بحث وکړ. په دې غونډه کې دې نتیجې ته ورسېدو چې د نورو سلام مشورو لپاره تر جون میاشتې پورې نور وخت اړتیا لرو چې د اوپک سازمان ټول غړي هیوادونه به په خپلو کې او هم له نورو سره مشورې وکړي. سعودي عربستان چې د تیلو ستر صادرونکی دی وایي د تولیداتو هر ډول کمیدل باید د اوپک د سازمان پر ټولو غړو الزامي وي. خو ایران چې د اوپک غړی دی ټینګار کوي تر هغو د خپلو تیلو تولیدات نه کموي چې د تولیداتو کچه هغه حتی چې د نړیوالو بندیزونو تر لګولو مخکې نه وي رسولي. لویدیز پر ایران د اټومي پروګرام په خاطر دغه بندیزونه لګولي وو چې د اټومي موافقې په نتیجه کې لری شوي او تهران ویلي چې غواړي د تیلو تولیدات په ورځ کې یو میلیون بیرل نور زیات کړي. په همدې حال کې د روسیې د انرژۍ وزیر الکساندر نوواک د پرونۍ غونډې په پای کې وویل کرملین په غونډه کې تودو بحثونو او د ایران دریځ ته په پام سره ډیر خوشبین نه و چې د تیلو د تولید د سطحې د کموالي لپاره به ګډونوال یوې موافقې ته ورسیږي. روسیه چې له سعودي عربستان او د امریکا له متحدو ایالتونو وروسته د نړۍ د تیلو دریم ستر صادرونکی ده، د اوپک د سازمان غړې نه ده.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ورسیو کې یو ځل بیا د سیراپورونو خبره شوې چې د وسلوالو طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکې تودې شوې دي. آیا دا خبره به د افغانستان امنیت تر پخوا خطر زیات کړي؟ په دې اړه ملالۍ بشیر له حکمت الله اعظمي سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلی چې د طالبانو او القاعده د اړیکو د ټینګېدو عوامل څه دي؟
د طالبانو او د القاعده روابط لا ټینګېدل دا پخوا موجود و، مګر اوس لا ټینګ شوي. په اخرو کې په دې چې یو مشترک دښمنان درلودل، هغه مشترک دشمن مثلا بالخصوص دا و چې د اسلامي دولت یا داعش په افغانستان کې ظهور و چې هغه هم طالبانو ته تهدید و او هم القاعدې ته تهدید و او القاعده په اخره کې مثلا په جنوبي اسیا کې بالعموم چې افغانستان بیس و دوی ګزورې کمرنګه سوی و کم سوی و نو دوی غوښتل چې خپل موقف بیا کوي چې د طالبان سره اړیکې زیاتې کړي دي. په دې کې شک نشته چې دا د کاونټر ترورزم یا د ترورزم پر ضد د هڅو ته یو تهدید یو خنډ دی.
آیا دغه حقیقتونه به امریکا اړ باسي چې راتلونکی کال له افغانستانه د خپل ځواکونو د ایستلو پر سر بیا له سره غور وکړي؟
که چیرې نوی جنرال په دې باندې دا فکر وي دوی شاید په راتلونکي وخت کې چې خپل اسسمنټ یا خپل تحلیل واشنگټن ته استوي نو باید بیا د دې غوښتنه وکړي چې د امریکا حضور زیات شي او په عین وخت کې وژم شي. او دا هغه څه دي چې جمهور رئیس غنی پر دې باندې مثلا فشار راوړي چې باید دغه څه وشي. مګر یو مسله چې ډېره جدي ده او ډېره زه فکر کوم ښه خبر نه دی، هغه دا دی چې د امریکا پر ضد مفکورې لا په دا اواخرو کې زیاتېږي. که تاسو وګورئ دا پخوا ډېر پر کلو باندو او په طالبانو پورې محدود و، یعنی هغوی د امریکا د حضور سره احتیاط شوی، مګر اوس دا کرار کرار داسې ښکاري لکه کابل ته چې رارسېږي او هغه پخواني سیاستمداران یا رهبران د دې پر ضد باندې خبرې کوي چې د امریکا حضور دی اوس یعنی د حل برخه نه ګڼي بلکې د مشکلاتو برخه ګڼي. که چیرې دا موجود اوسي زه فکر کوم دا به په افغانستان کې خپل یو سیاسي مشکلاتو ته نورم قوت ورکړي.
د بهرني ځواکونو لپاره د اندېښنې وړ ده چې طالبان او القاعده سره یو لاس کېږي په افغانستان کې. دا خبره د افغانستان د امنیت لپاره خپل څومره خطر پېښوي؟
دا که مثلا په یو حساب باندې کته شو ګوري افغان دولت د موقف همدا دی چې تهدید تر خپل عادي حالت ډېر وشوي او بل خصوص نړیوالې وشوي یا سیمهیز وشوي د افغانستان جغرافیه څخه د باندې وشوي چې څو پورې دوی هغه نړیوالې مرستې جاري وساتي. کچیر دا تهدید یوازې د افغانستان پورې محدود وسي او یوازې هوی د افغان طالبانو مشکل یا د افغان دولت سره دی دواړه خپل کې افغانان دي، نو بیا د نړیوالو په دې کې څه هغه خپل کومکونه ولوي کې؟ یعنی دا تهدید باید مشترک وګڼل شي افغانستان او نړیوالو، کنه نو بیا نړیوالو ټولنې حمایت زه فکر نه کوم چې افغانستان دې حاصل کړی شي.
طالبان او القاعده چې لاس سره یو کې دغه د افغانستان د خپل امنیت لپاره څومره خطرناک دی؟ یعنی کوم بهرني ځواکونه به خي نظر انداز کړ
دلته په افغانستان کې چې کوم د القاعده خارجي غړي و هغه د القاعده د رهبری بالخصوص د اسامه بن لادن د وجل کې دوه ورسته او ایمنول زواهری تر رهبری لاندې ډیر خوشاله نه و، چون هغه دا فکر کوي په افغانستان یا په افغانستان پاکستان ریجن په سیمه کې دی دا فکر کوي چې د دوی رهبری ضعیفه ده او وګمره فعال نه ده چې د عملی او دغه کې خپل موجودیت ښکارا کړی.
د چارو نظر خواند حکمت الله اعظمی و چې د القاعده او طالبانو د نږدې کېدو او د افغانستان پر حالات وې د غیظ پاره څرګندونې کولې. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د دغه ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته سختي مرجوب لیړولې دي. له بلخ د ازادي راډیو د خبریال مجیب رحمان حبیب سی راپور واوري.
وروسته لدې چې په شمازون کې د 209 هم شاین قرود او چارواکو اعلان وکړ چې طالب وسلوال په دې ځون کې د افغان امنیت ځواکونو په وړاندې د جګړې ورته نه لري او هر تروریستي حمل به یې د افغان امنیت ځواکونو لخوا شند شي. تیر شپه طالب وسلوال د بلخ ولایت پر چاربولک ولسوالۍ ډلې یې حمله تر سره کړه چې په پایله کې د یادې ولسوالۍ د 20 پای کال سیمه تر 2 ساعتونو پورې طالب وسلوال په والکه کې و او وروسته بیا د افغان امنیت ځواکونو له مقاومت سره مخ شول. د باخت امنیت امر عبدالرزاق قادری از لیډر ته وویل چې د یادې جګړې په نتیجه کې دولسه طالبان ورشل شوي او واته تنه نور یې ټپیان دي. هغه وویل چې جګړه هغه مهال پیل شو چې وسلوالو طالبانو د چاربولک ولسوالۍ په 20 پای کال سیمه کې د سیمه ییزو پولیسو پر پوستو وسلواله برید ترسره کړ. قادری یې پاړه وویل د یادې جګړې په پایله کې دولسه مخالف کسان ورشل شوي دي او واته تنه نور یې ټپیان دي. دوی د سیمه ایزو پولیسو له جدي عکس العمل سره مخامخ شول او ماته یې ورکړه. له بل لوري چاربولک ولسوالۍ اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د طالب وسلوالو د پراخ حضور په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې هم د هوس مهال د عام خلکو پر مخ صحي مراکز او ښوونځي تړلې دي. دوی وایي چې خلک ویره لري تر څو یو ځل بیا د دواړو لورو ترمنځ وسلواله جګړه پیل نه شي او پکې خلکو ته تلفات وانه وړي. عام خلک وایي چې د تېرې شپې د جګړې په نتیجه کې مواشي تلف شوي، پر کورونو یې اوانونه لګېدلي دي او ورته مالي زیانونه اوښتي دي. عتیق الله د همدې سیمې اوسیدونکی دی، هغه د تلیفون په لیکه ازادي راډیو ته داسې وویل.
اولا فعلان خو لگ لگ ویره لری په دې خاطر چې په وډر کا خلک اته دې موږ خپل کور هم په اوان باندې لګیدلای وو او د ټول خلک دې کور نه وځلای نشوای فعلان خو خوښته نن څنګه دې په دې خاطر چې فعلان دا لري وو هم ترشته کې
د چهاربلک ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په یاده ولسوالۍ کې د کوکنارو کښتونه او د تریاکو د کروندو موجودیت سبب شوی چې په یاده سیمه کې د مخالفینو حضور پراخ شي او پر امنیتي پوستو او دولتي تاسیساتو حملې وکړي. کریم د همدې سیمې له قومي مشرانو څخه دی، هغه یې په اړه زیاتوي. تر دې دمخه د بلخ والي ویان منیر فرهاد په دې ولایت کې د کوکنارو د کروندو په تخریب ټینګار کړی و او ویلی و چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي تر څو د کرل شویو کوکنارو حاصل ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دمه طالب وسلوالو په دې اړه څرګندونې نه دي کړي. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي راډیو، مزار شریف.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په لشکرګاه کې برېښنا ګرانه شوې ده. په لشکرګاه کې یو شمېر خلکو په دې اعتراض کړی چې برېښنا شرکت د خپلو بیلونو بیل وړه کړې ده. له هلمند څخه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دی راپور واورې.
گنشمیر کسان راټول سوي دي او د برښنا د شرکت پر هغه پریکړه اعتراض لري چې لمخې د لشکرګاه برښنا دی ویني افغاني څخه درې افغاني تل وړه سره ولایت شورا او د برښنا ریاست په شکایت راغلي کسان وایي کې غوښتنه ونمنل سي په لوی لاریونونو بلاس پورې کړي. د افغانستان د برښنا شرکت د تیر کال په اقرب میاشت کې په ټول هیواد کې خلکو ته د وارداتي او ډیزلي برښنا د رسولو لپاره د برښنا د تعرفې د یو کیلو واټ قیمت د کور د پاره د یو نیم افغاني څخه درې افغانۍ او د تجارتي نهادونو لپاره د شپږ افغانۍ څخه شل افغانۍ ته لوړ کړی ده. د لشکرګاه اوسیدونکي وایي د برښنا شرکت د پریکړه نه مني، بل نه تحویلوي او برښنا هم نه پریکوي.
په دغه وسنۍ ریټ باندې پیسې نه تحویلو او پیسې نه ورکوو، بل نه جمع کوو او بل نه منو. مرکزی حکومت، ریاست برښنا یا وزارت برښنا ونه مني، موږ نور دغه ګرانه بل نه منو او پیسې نه تحویلو. دا باک زموږ دی، نه څوک کولی شي او نه څوک زموږ څخه پیسې اخیستلی شي. زموږ دغه خبره ده د ټولو شهریانو او د ټولو وطنوالو.
ولکیږي برښنا شرکت او د هلمند برښنا ریاست غړي په ورځ کې 2 ساعته د لشکرګاه اوسیدونکو ته ډیزل برښنا ورکړي، خو د لشکرګاه اوسیدونکو وایي کده کجکی برښنا په عادلانه ډول ویشل سي کفایت کوي، ډیزلی یا په جنراتور تولید شوی برښنا نه غړي. د دوی اکثر وی دا وکړي چې سیمه ته غزیدلې پایې لینونه او ترانسفورمرونه هم په خپل پیسو اخیستي دی او که اوس لوړه سوی تعرفه هم تحویل کړي ډیر اقتصادي زیان کوي.
موږ ډیزل ماشین مطلق نه غواړو او مصارف چې دی هغه یا ولایت یا بل ځای ته چلان رسوي دی. په کال کې رئیس صاحب ناستی چې موږ ډیزل برق نه دی راکړی او د ډیزل غم پر برق پر عام خلکو باندې غورځي. موږ مطلق نه قبلو، موږ لمن باندلې او برق لرو. موږ دغه کا په کال کې کا په میاشت کې دغه برق غواړو، د ډیزل برق موږ نه غواړو. څنګه چې موږ ته نه رسیږي په کال کې نه رسیدلې او نه څوک موږ ته راکړي. موږ نو ته ډیزل مصرف پر عام غریبو خلکو نه چي چې لمن ولایت نارامه د ولسوالی خلکو هجرت کړی دی. په 3000 کې رانه شنه پروتې 15000 به بیل ورکی افغاني یلمن تاسو ویني چې در بازار ټکور ټکور ولایت نو مشکل ترانسپل پروپور انولې بیل مو دغه میټر مخبل پروپور لګولې خدام مخبل لګولې ده. مشکل عام برخوارو ک په کال کې ک په میاش کې هغه برخوارو ډیزل لګوارو.
لشکرګاته برښنا د کجکی د برښنا د فابریکې څخه ورکول کیږي چې د کجکی څخه تر لشکرګا پورې د غزیدلې لینې شبکې د زوړوالي لامل په عادي ډول پهونی کې 3000 پر کېږي. د هلمند برښنا رئیس نصر الله کانیوی د تعرفې د لوړېدو پریکړه په مرکز کې سره ده او څو میاشتې کېږي چې دوی د هغه پریکړې پر بنیاد نوې تعرفه هم چپ کړې ده. کانیول د خلکو غوښتنې به د نورو پریکړو لپاره بیرته مرکز ته واستوي.
دغه تعرفه چې اوس جناب وزیر صاحبانو او د عیساو زموږ آیت رهبری لوړ وړې ده، نو دا ولایت شورا تر وکی ورسته او د ولایت د مقام تر وکی ورسته د دیش د 1940 کال
د شپږمې دورې بلان مش چاپ کړ چې دغه لازم بلان چاپ دي. نو دغه زموږ محترم شریف خلق وایي چې دا تعرفه پر موږ باندې لوړ ده او موږ دغه تعرفه جبران نسو کولای. نو موږ ته دې بیرته تعرفه په زاړه شکل سي. نو موږ دا بلان چاپ کړی دي، دا به موږ تر خپل مرکزي حکومت تر بورډ تر وزیرانو پر ورورسو هر رقم چې د دوی اجرات دي.
د برښنا ریاست د لشکرګاه د برښنا لپاره دوه ډیزلي جنراتوران لري. ویل کیږي هر جنراتوران هم د ډیر چلاو لامل استهلاک سوي دي او په تولید کې هم د پام وړ کموالی راغلی دی. د لشکرګاه د اوسیدونکو چې د برښنا د تعرفې د لوړېدو په شکایت ولایتي شورا ته راغلي وه، د مرکزي حکومت څخه د کجکي د برښنا د فابریکې د روانو کارونو د چټکتیا غوښتنه وکړه. د کجکي د برښنا د فابریکې دوه توربینونه ټول 1.5 میګاواټه برښنا تولیدوي چې یوازې 3-4 میګاواټه پر لشکرګاه ته رسیږي او پاتې د شمالي ولسوالیو په شمول کندهار ته ورکول شوی ده. محمد ریاستی، اندازه‌ری راډیو، هلمند.
د پکتیا یو شمیر ځوانان وایي چې د بیروزګاری له کبله په تکلیف دی او د خپل ورځنیو اړتیاو د پوره کولو تر حد له مشکلاتو سره مخامخ دي. دا او تپان پرې راپور لري.
د پکتیا یو شمیر ځوانان وایي چې د دوی لپاره د 13 کلونو په څیر سالمې بوختیاوي نشته او نشي کولای خپل ورځنی ضرورتونه هغه ډول چې لازم ده پوره کړي. دوی وایي په کلیوالي او لرو پرتو ولسوالۍ کې د بیسواده ځوانانو د بیروزګارۍ کچه تر حده اوښتې. خو هغه کسان چې د 12 ټولګي او لیسانس تر کچې زده کړې لري هم روزګار نه لري. د پکتیا لرې پرتو ولسوالۍ دوه اوسیدونکي،
نوم یې عبدالله مسکین دی، د ډنډ پټان سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکی. هغه سیمې چې د مرکزو څخه لرې دي، یعنی اطراف د پاغو کې، د لیسانس په کچه ځوانان په سلو کې یو یا دوه نفره پیدا کیږي، خو هغو ته په دې نظام کې هیڅ د دندې چانس نه ورکول کیږي. نو ممکن که دغه حالت همدغسې دوام وکړي، دغه دوه ځوانان چې اوس یعنی مایوسه
شي. انور مراد یم، پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په زرمت کې د بیکاری کچه د ځوانانو بېخي له حده اوښتې ده. داسې ځوانان دي چې د لسان په کچه فارغ شوي دي، یا دلته په افغانستان کې، یا له افغانستانه د باندې په نورو ملکونو کې. نو دوی په ولسوالیو کې همداسې ګرځي، یا د 12 سم فارغان دي، ټول ګرځي، روزګار نه لري. نو چې دولت دوی ته پام نه کوي، د دوی راتلونکي ته چې دوی چیرته مقرر شي کارونه وکړي، نو اتمان به بله لاره غوره کوي او بلې خواته به ځي.
دوی دا هم وایي چې که حکومت د ځوانانو لور ته پاملرنه زیاته نه کړي او سالم مصروفیتونه ورته پیدا نه شي، ښایي د سږ کال په اوږدو کې د وسلوالو لیکې تر پخوا ډېرې پیاوړې کړي. مدني فعالان دا خبره کوي چې د حکومت نه پاملرنې له امله په پکتیا کې ورځ تر بلې د ځوانانو مایوسي زیاتیږي او د وسلوالو امکاناتو ته په کتو د هغوی لیکې پیاوړې کوي. مدني فعال او شنونکی سید جمال الدین اسب خیل وایي،
افغانستان حکومت دوی ته پاملرنه نه ده کړې، اوس ورځ تر بلې د خلک مایوسه کېږي، لرې نه ده چې دوی به د حکومت سره فاصله پیدا کړي. د پر ځای دې چې بهرنۍ هېوادونو ته دي، د حکومت د مخالفینو سره د دې احتمال ډېر دی چې د خلک به یو ځای.
یوازې اسب خیل نه دی چې د ځوانانو له بیروزګارۍ څخه یادونه کوي، د پکتیا نور مدني فعالان هم ورته نظر لري. وایي ورځ تر بلې په دې برخه کې د پکتیا وضعیت مخ په خراب مدنی فعال او د سمون کلتوري ټولنې مرستیال سمی الله پیوان،
زیات شمیر کې هم تعلیم یافته ځوانان او هم بیسواده ځوانان څنګه ادي کارونه کوي، ادي افغانان دي، دا په لوړه کچه باندې بیکاره دي. په کار د سي حکومت تر سي لوی پروژې او بنسټیز پروژې په لار باندې واچي تر څو د لدوړ ته په کو ځوانان ته په کې کار زمينه برابر شي.
مدنی فعالان دا اندېښنه په داسې مال سرګندوي چې د نوې ادارې په منځ تر اتک سره تر اوسه پورې په پکتیا کې داسې یو پروژه نه ده عملي شوی چې ځوانانو ته او سالم روزګار پیدا کړي. د خلکو د غستونې د پکتیا ولایتي ادارې چارواکي هم منی وایي ستونزې د افغانستان په کچه د اندېښنې وړ ده. خو دوی په هڅه کې دي چې ځوانانو ته سالم مصروفیتونه ومومي، خو د اوس لپاره د ځوانانو بیروزګاری لویه ننګونه ده. د پکتیا مرستیال والی عبدالولي صحیح،
د ورسیو کې خصوصا تحصیلات عام شوې دي، نو موږ ځوانان ډېر ځوانان تر اوسه پورې روزګار ساتي.
نو وړي دا هم وایي چې د ځینو لویو وړو پروژو په پلي کېدو سره به په دې ولایت کې ځوانانو ته روزګار پیدا کړي. خدای مشخصه نه کړه چې کومې پروژې به پیل کړي. د چارو کارپانو په خبره تر اوسه پورې د پکتیا والي او ادارې ځوانانو ته په کار پیدا کولو کې پاتې راغلي دي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
د ازادي راډیو خبري ساعت.
محب الله ظاهرا نورین او چابک کلیوال حلق دی. د 15 کلن د یو کوم موقع ورته برابر شي غواړي چې کیک بوکس وکړي، خو اوس مهال په زندان کې دی. محب الله وسلوالو طالبانو غولولی او د انتحاري حملې لپاره یې تیار کړی و، خو محب الله ځان پولیسو ته تسلیم کړ او له هغه رئیس د تنکیو ځوانانو په توقیف ځای کې دی. محب الله څرنګه د وسلوالو طالبانو لومی ته ولوید؟ د دې موضوع جزئیات فرشته جلال زیاوروي.
محب الله ته ویل شوی و چې جنت ته د تګ لاره دا ده چې په کندهار کې د ارغنداب ولسوال پر دفتر انتحاري حمله وکړي. محب الله ته ویل شوی و چې په انتحاري حمله کې مرګ به یې جنت ته د تګ ضمانت وکړي، هغه ځای چې د شیدو او اصلو ویالې روانې دي. محب الله د فرانس پرس خبریال ته ویلي، ما ته یې ویلي و چې واسکټ واغوندم او کله چې ځان والوزوم نو هیڅ درد به احساس نه کړم او مخامخ به جنت ته ورننوزم. د محب الله کیسه د هغو سلګونو افغان ماشومانو پر برخلیک رڼا اچوي چې په جګړه کې په یو ډول نه یو ډول قرباني کیږي. د فرانسې خبری اژانس وایي محب الله د محبس پر چوکۍ ناکرار ناست و، د محبس زرغونه جامه یې پر تن او کنداري خولۍ یې پر سر وه. محب الله په پاکستان کې مدرسه ویلې او هلته یې د انتحاري حملو زده کړه کړې او د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ پر دفتر د حملې لپاره تیار شوی و. دی وایي له مدرسې تر ارغندابه د رسیدو لپاره یې څو ورځې په لاره کې تیرې کړې او زیاتې شپې د موټر په بانټ کې خوب کړی دی. په افغانستان کې وخت نا وخت داسې تنکي ځوانان چې د انتحاري حملو لپاره تیار شوي وي نیول کېږي یا خپله امنیتي ځواکونو ته تسلیمیږي. دوی یوه مشترکه ادعا لري او هغه دا چې د پاکستان په مدرسو کې د انتحاري حملو زده کړې کړې دي. عزیز الله یو بل تنکی افغان دی چې محب الله ته ورته برخلیک سره مخامخ شوی دی.
د جدار د وځي واسکار دار کړ دي چالو کا او د سیو کا د شي ما واسکټ واغون سبه دی غو جرو کې پټ شول وای ته دلته کې نو امریکایان راځي.
د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې لوري د انتحاري حملو په اړه ځنګړي څېړونکو براین ویلیامز فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي، په قبایلو کې مدرسې د انتحاري حملو لپاره د ځوانانو د روزنې فابریکې دي او افغانستان یې د تړلو لپاره یوازې ناکامې هڅې کړې دي. د دې څارونکو په وینا هغه مایندې او پلرونه چې خپل ماشومان داسې مدرسو ته ورلیږي نه پوهیږي چې ځامن یې انتحاري حملو ته استول کیږي. دا کورنۍ یوازې په آخر کې هغه پیسې ترلاسه کوي چې د ماشومانو تر مرګ وروسته یې ورکول کیږي. په افغانستان کې د قومونو او قبایلو د چارو یو څارونکی عبدالرشید وزیری په قبایلو کې د دې مدرسو د فعالیت په اړه وایي،
په دې سره د سیمو کې چرته چې دا د القاعده مرکزونه دي یا د طالبانو مرکزونه دي، په بلوچستان کې او په وزیرستان کې داسې سیمې دي چې سړی نوم اخیستی شي چلته دغه مرکز موجود دی. داسې مرکزونه خو ډېر زیات دي په ټول وزیرستان کې. اوس دا وزیرستان دوی د تربیې په مرکزونو باندې بدل کړی دی او دا مرکزونو کې د تربیې په مرکزونو کې دغه زده کړه څوک ورته کوي؟ د دې دپاره هغوی ډېر پوه کسان ډېر با تجربه کسان د ایسای په دې مرکزونو کې ناست دي، بیا هغه ډېر متخصص علما چې ډېر په تقریر کې هم بلد دي. دغه سوچ او فکر هغوی را ټول کړی دی. دا اوس په یوه نظریه بدل دی. دا ډېره خطرناکه خبره ده.
د پاکستان حکومت او استخباراتي ادارې د افغانستان لوري داسې ادعایو په شدت ردوي، خو دا حقیقت دی چې له ماشومانو او تنکي ځوانانو په جګړه کې د مزایل په توګه کار اخیستل کیږي. تیره میاشت یو 12 کلن هلک چې د انتحاري حملې لپاره ننګرهار ته استول شوی و امنیتي ځواکونو ته تسلیم شو. د ماشوم مطبوعاتو ته وویل، ما ته یې ویلي و چې کفار ووژنم، خو کله چې په ننګرهار کې د حملې لپاره د عسکرو ځای ته ورغلم ومې لیدل چې هغوی ټول په لمانځه ولاړ دي. د بشري حقونو د څارنې نړیواله اداره هیومن رایټس واچ وایي په جګړه کې له کوچنیانو او تنکیو ځوانانو کار اخیستل د افغانستان د اوږدې جګړې یو وحشتناک اړخ دی. کوچنیان باید ښوونځي ته ولاړ سي او له خپلو کورنیو سره په امن کې ژوند وکړي. د فرانس پرس خبریال چې په سپین بولدک کې د محب الله کورنۍ ته ورغلی وایي، د محب الله مور ژړل او ویلي چې زوی یې له موږکانو وېرېدی نو انتحاري حملې ته څنګه تیار شو.
د دې خبری خبرونې د زینو مهمو مطالبو سرټکی او ځل بیا ووري. د افغانستان جمهوریت ریاست هله شي چې ګلبدین حکمتیار به ډیر شر د افغانستان د سولې سیاست برخه وګرځي. د جمهوریت ریاست برسل ویان د وخان منفال نن ازادي رادیو ته ول چې د حکمتیار په مشه له حزب اسلامي سره د سولې په خبرو کې شپر مختک شوی دی. ملګر ملتونه وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړه مخ په خپرېدو ده، شونځي او روغتیایي مرکزونه په زیاتېدونکي ډول له حملو او خطر سره مخامخ کیږي او په ځانګړي ډول شونځیو ته د ماشومانو تګ او د روغتیایي اسانتیاو برابرېدل ستونزمن شوي دي.
پانس
سل د بلو دے سنو بہو بورم او تچے پکی اسے آغا پور بہو بورم دانا ادری گچی ادی کم دا تور اس کر بوسل لگ ادری گچی ادی کم دا تور اس کر بوسل ساستر بو کی دخ پل اس کر بو تور با او بورم ساستر بو کی دخ پل اس کر بو تور با او بورم اوت چپ کے اسے آگا پورب ابورم بانا بانا میں سیل دبلو دے سنور بورم اوت چپ کے اسے آگا پورب ابورم بانا